معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د وږي د میاشتې څلورمه د 1400 شپږ څلویښتم هجری قمری کال د سفر د میاشتې شلمه او د 2024 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د فلسطین د غزې تلانګې په هکله ده. ورپسې د حسیني اربعین په هکله ځانګړی پروګرام لرو. بیا د رڼا سرچینې 19 پروګرام هم درته اورو او په اخر کې به مناجات پروګرام هم واورئ. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. نن په ټول ایران کې د حسیني اربعین لاریونونه ترسره کیږي. ایران به د اسرائیلو رژیم په مقابل کې د مقاومت د 44 ملاتړ وکړي او د اسرائیلو رژیم پوځیانو په غازی کې قرآن مجیدونه سوځولي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حسیني اربعین لاریونونه نن ترسره کیږي. زمون خبریال راپور کړی په عراق کې د حضرت امام حسین علیه السلام له حسیني اربعین څخه د پاتې کسانو ستر لاریونونه نن سهار په تهران او د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي او تر ماښام پورې به دوام ولري. د هر کال د رسم پر اساس د حسیني اربعین په ورځ نن سهار له حسیني اربعین څخه پاتې کسان د تهران د امام حسین علیه السلام د میدان په لور ځي او له هغه ځایه بیا په ریښار کې د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام زیارت ته ورځي. د ایران د حسیني اربعین ازاداران به 13 کیلومتره واټن د عراق له نجف څخه تر کربلا پورې د حسیني اربعین د لاریون په توګه پیاده ترسره کړي. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غږ ملتیا شورا په عراق کې له حسیني اربعین څخه پاتې کسانو ته بلنه ورکړه چې په دغو سترو لاریونونو کې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم ستر جنایتونه وغندي او د فلسطین د مظلومو خلکو د ملاتړ او د اسرائیلو د ماشوم وژونکي رژیم د نابودۍ په نیت په ټول ایران کې د اربعین په لاریونونو کې په ګډون کولو سره د حسیني اربعین د سیاسي کېدا د او شعار ورکړي. د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 16 یعنی د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 15 نیټه د ایران په کربلا دښته کې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت 40 یعنی 40 دی او زیارتوال په دغه ورځ د حسیني اربعین په دستورو کې د ګډون لپاره د ایران په جنوب کې کربلا سپیڅلي ښار ته ورځي او هلته د ماتم او ویر مراسم ترسره کوي. له ټولو دنیا څخه مسلمانان په دې ورځ کربلا ته ورځي او د شهیدانو د سلار او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د ګران مسیح د شهادت په مناسبت مراسم ترسره کوي او ماتم او سنځنه هم کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت هم کابو 15 لک زیارتوال کربلا ته رسیدلی دي. ایران به د اسرائیلو رژیم په مقابل کې د مقاومت د 44 ملاتړ وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی زیاته کړه مونږ له وسلهوالو ځواکونو سره په غملتیا کولو سره د هیواد ملي ګټې او امنیت تامینوو او د مقاومت د 44 او د فلسطین بشپړه ملاتړ هم کوو. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د سپیڅلي حرم له مسؤول حجة الاسلام والمسلمین سید علی قاضی اسکر سره د کتنې په څنګ کې له خبریالانو سره په مرکه کې دې ته په اشاره سره چې د مقاومت چورلی سره د ایران پیوند بنیادی پیوند دی د مقاومت په اهمیت باندې ټینګار سره یې وویل د ایران اسلامي جمهوریت به د مقاومت د 44 او د غازی د مظلومو خلکو بشپړه ملاتړ وکړي. د صهیونیست رژیم عسکرو قرآن مجیدونه وسوځول. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د نیواګر صهیونیست رژیم پوځیانو په غازی ترنګه کې د خپلو جنایتکارانه اقداماتو په دوام کې یو ځل بیا د 2 جمعتونو د ړنګولو په ترڅ کې قرآن مجیدونه څیرې کړل او ورونه یې ورته ورکړل. د غصیب صهیونیست رژیم پوځیانو د غازی ترنګ په شمال کې بنی سالی جمعه ته پر ننوتلو سره هلته موجود قرآن مجیدونه وشلول او ور یې ورته کړ او هغوی د غازی ترنګ په جنوب کې د خانینوس جمعه د ړنګولو په حال کې دي کوم چې 100 کاله لرغونوالی لري. نوموړی جمعه د غازی ترنګ تر ټولو زوړ جمعه هم ګڼل کیږي. الجزیره ټلویزیون هم په خپل راپور کې د جمعتونو ړنګول او د قرآن مجیدونو سوځول د دنیا د کابو 2 میلیارډ مسلمانانو اعتقاد د صهیونیست نسل وژونکي رژیم سپکاوی وبلو. ویل کیږي چې په غلطی ترانګې باندې د سیهونس نیوګر رژیم په وروستۍ حملې کې علامري جماعت چې 1400 کاله رنګونوالی درلود هم ړنګ شوی. په غلطی ترانګې باندې د غصیب سیهونس رژیم په تیرېګرو حملو کې تر اوسه 609 جماعتونه په کامل ډول تباه شوي دي او 1211 نور جماعتونه په جزئي ډول وران شوي دي. حماس غورځنګ د اسرائیلو لخوا د قرآن کریم سوځول په کلکه وغندل. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ د غزې ترانګې په شمال کې په بنی سالی جومات باندې د حملې په وخت د صهیونیست رژیم د عسکرو لخوا د مسلمانانو د سپیڅلي کتاب قرآن کریم سوځول وغندل. حماس غورځنګ په یوې خبر پاڼې کې ویل د قرآن کریم دغه سوځول د اسرائیلو او د هغه د عسکرو د سرزورۍ پترت خودنه کوي کوم چې له ظلم او نفرت څخه ډک دی. بل خبر چې د فلسطین هماغه زنګ وویل چې دا امن سیمه په حق له د اسرائیلو دا بشپړه دروغ دی. هماغه زنګ په دغه غزتنګ کې د امن سیمه شتون رد کړ او د اسرائیلو د پوز لخوا دا ډول دا کاملا دروغ بلله او هغه یو کلکه دوکاو بلله. د حماس غورځنګ بیا زیاته کړه حقیقت دا ده چې په زرګونو کسان په پناه ځایونو د بې کوره شویو خلکو لپاره په جوړو شویو مرکزونو او ښوونځیو او هیمو کې چې صهیونیست رژیم هغه د امن سیمه په توګه بللې و شهیدان شوي دي. دغه راز نوې خبر وایي چې د اسرائیلو پوځ وویل پرون په غزې کې د جنګونو په وخت د صهیونیست رژیم درې پوځیان هلاک شوي دي. د اسرائیلو په زیاته کړه چې وژل شوي کسانو کې دوه میجر جنرالان او یو لیفټیننټ کرنل شامل دي. راپورونه وایي چې دغه درې اسرائیلي پوځان په یوې چاودنې کې هلاک شوي دي. د اسرائیلو رژیم زوال له توپان الاقصی عملیاتو پیل شو. ایرنا خبری آژانس د عراق د الحد ټلویزیون چینل په کال راپور ورکړی دی. د نایجیریا د مسلمانانو مشر شیخ ابراهیم زکزکی ټینګار وکړ د توپان الاقصی د عملیاتو په برکت صهیونیست رژیم د خپل د زوال د لارې د کچ کولو په حال کې دی. د نایجیریا د مسلمانانو مشر شیخ ابراهیم زکزکی د عراق په کربلا ښار کې د ندای الاقصی په موکب کې پښتون سره ویل غصیب صهیونیست رژیم لړزانده شوی او د زوال په لاره ورسیخ شوی. هغه ویل د غصیب صهیونیست رژیم زوال له توپان الاقصی عملیاتو پیل او د خدای په غوښتنه به دغه رژیم زر له منځه ولاړ شي او دا یو خوشبینی نه ده بلکې موجوده شواهد دغه مسله په ګوته کوي. د نایجیریا د مسلمانانو مشر بیا زیاته کړه نن سبا د دغو ټولو وینې له تویدا وروسته به د متعال خدای په غوښتنه د فلسطین غزه بریالی شي او ورپسې به فلسطین بریالی شي او موږ به زر په الاقصی جومات کې لمونځ وکړو. صهیونیست رژیم په غزې ترانګې باندې د خپلو تیرېګرو حملو له پیلېدا راسې تر اوسه هلته هر ډول جنایتونه ترسره کړي او نړیوالو قوانینو ته په پام نه کولو سره په ماشومانو ښځو بوډاګانو په خبریالانو په روغتونونو ښوونځیو کورونو باندې بمباریانې او حملې کوي. د اسرائیلو په بریدونو کې زرګونو فلسطینی ماشومان یتیمان شوي. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف یو راپور کې په غزې ترانګې باندې د صهیونیست نسل وژونکي رژیم د حملو په وجه په دغه سیمه کې د زرګونو ماشومانو د یتیم کېدا خبر ورکړ. یونیسف یو راپور کې ویل شمیرنې وایي چې د فلسطین په غزې ترانګې کې 9000 فلسطینی ماشومان په غزې باندې د صهیونیست غصب رژیم د حملو په وجه یتیمان شوي یا له خپلو کورونو څخه جلا شوي. دغه راز فلسطینی سرچینو پرون په غزې ترانګې باندې د صهیونیست نیواګر رژیم په وحشیانه حملو کې د 500 فلسطینیانو د شهیدا او د لسګونو نورو د ژوبلېدا خبر ورکړ. غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویل چې په غزه باندې د صهیونیست رژیم د حملو د شهیدانو شمیر 40000 او 340 درشتانو ته رسیدل او دغه را 390000 او 355 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په جرمنی کې د چاړي مرګونی برید پولیس وایي مشکوک بریدګر یې نیولی. زمون خبریال راپور کړی د جرمنی پولیسو ویل هغه کس نیولی چې د هیواد په دریو وګړو د چاړي برید شک پرې کیږي. د جرمنی د شمالي ویستپالی ایالت د کورونا چارو وزیر هربرټ ریول د یکشنبې په شپه ویل هغه کس چې موږ یې ټوله ورځ په لټه کې وو 4 دقیقې وړاندې ونیول شو. وړاندې د بیل ورسوانی راپور ورکړی و چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کنډوالو پر کیم چپه وهلې ده او یو مشکوک کس نیولی دی. د دې ورسوانې د راپور له مخې د کډوالو د مرکز د برید لسیمې په 300 میټرې کې پروت دی. پولیس ویلی دی چې د هلک ورسته له هغه ونیو چې دوی ته خبر ورکړی شوی و، بل چا سره یې د برید په تړاو خبرې کولې، او د ټلیګرام انټرنیټ پاڼې مالک ونیول شو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فرانسې ټی اف ټلویزیون چینل نه سهار راپور ورکړ چې د ټلیګرام انټرنیټ پاڼې مؤسس او عامل مدیر پاول ډروف د پلازمینې پاریس د باندې په بورژا هوایي ډګر کې ونیول شو. دغه ټلویزیون زیاته کړه پاول ډروف په خپلې خصوصي الوتکې کې د سفر کولو په حال کې و چې له خپلې جیټ الوتکې کوزیدا وروسته په فرانسې کې ونیول شو. راپورونه وایي امکان لري چې د ټلیګرام انټرنیټ پانی مؤسس او عادل مدیر د ترهګاری د نشایزو موادو د کاچاق د غلا د پیسو د وینځلو او د ماشومانو د برمنډو فلمونو د جوړولو په شمول په ډیرو جرمونو باندې تورن شي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، نن به د سیاسي تبصرې په برخه کې د امریکا له لورې په غازی کې د اوربند لپاره د تش په نامه خبر اتر په باره کې د وتلي عرب شنان عبدالباری اتوان تحلیل له تاسو سره شریک کړو. په تیره اونۍ کې په قطر او بیا په مصر کې په غازی کې د اوربند ټینګېدا تر عنوانه د امریکا، مصر او قطر په ګډون غونډې ترسره شوې چې البته د فلسطین، حماس غورځنګ او نورو مقاومت ډلو په دغو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړه. حماس غورځنګ، اسلامي جهاد غورځنګ او نورو فلسطین ډلو د دې په بیانولو سره چې موږ د نویو مذاکراتو په لټه کې نه یو او تر اوسه پورې زیاتې خبرې شوې دي، د اسرایلو د رژیم له لورې د مخکنیو ژمنو د پوره کېده او همداشان له غازی څخه د اسرایلي عسکرو د وتلو غوښتنه یې وکړه. په داسې حال کې چې د اسرایلو رژیم لومړی وزیر نتنیاهو په غازی کې د پوځي شتون په دوام ټینګار کوي، د امریکا لخوا د اوربند خبرو اترو د کمپین او بیا د مصر د مسؤلیت په اړه د عربي نړۍ وتلې شنان عبدالباری اتوان یو تحلیل وړاندې کړی دی. عبدالباری اتوان د امریکا لخوا د اوربند خبرو اترو تر سیوري لاندې په غازی کې د اسرایلو د رژیم له لورې د جنایتونو دوام ته په اشاره سره د مصر له هیواده غوښتنه وکړه چې د امریکا د چلولونو او د سیسو په وړاندې ودرېږي او یو پیاوړی دریځ غوره کړي څو امریکا او صهیونیست رژیم له دغو خبرو اترو تبلیغاتي او سیاسي ګټه پورته نه کړي. عبدالباری اتوان په رایل یوم ورځپاڼې کې ولیکل، مصر د دې پر ځای چې د دغو تش په نامه خبرو اترو قربتوب وکړي بیا له دغه د سیسي سره په کلکه د مخالفت اعلان وکړي، ځکه چې دا خبرې اترې چټي او د اسرایلو د رژیم لخوا د فلسطینیانو د وژلو لپاره د ډیپلوماټیک سرپوغ د ایښودلو په هدف سره ترسره کیږي. هغه وژنی چې شمېر یې اوس له 40,000 وخت دی او زخمیان یې له 93,000 څخه زیات شوي دي. عبدالباری اتوان بیا زیاته کړه له غازی سره د مصر په سرحد او د رپا په کوریډور باندې د اسرایلو د پوځ ولکام او بیا د غازی په لویدیځ کې د مصري اتل مصطفی حافظ په نامه په ښوونځي باندې بمبارۍ او د بیځایه شوي کسانو د خیمو په نښه کول دا ټوله د مصر د هغه د مشرانو پوځ تاریخ او د میراث د سپکاوي معنا ورکوي، او دا په تهران کې د اسماعیلي هانیه د ټیرور نه هم د مصر لپاره ستر سپکاوی بلل کیږي. عبدالباری اتوان په دوام کې د مصر له مشرانو غوښتي دي چې د غازی د نسل وژنې د لا اوږدولو لپاره د امریکا له لورې په پلان شوي طرحې او دسیسې کې ښکیل نه شي او نور د خپلې دروازې د امریکا او د اسرایل د رژیم د استخباراتي مشرانو پر مخ بندې کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونه اورئ. ډیرو قدر منوریدونکو، سیاسي تبصره مو اورېده، او اوس نوبت یې چې د حسیني اربعین په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو.
زیات لهر چانه به انسان وی سنا خان د حسین، انسانیت به فراموش نکا احسان د حسین. ګرون اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د امام حسین علیه السلام د شهادت د سلویښتې یا اربعین په هکله یوه وینا درته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې زه دورانې له خپل ګران ملګري
حامد سیماب
سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
دوستانو، په وروستیو کلونو کې له 15 تر 60 میلیونو کسانو په دې شعار سره چې احب الله من احب حسینا، د حسین مینوال د خدای محبوب دی، د رسول الله مبارک د ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت څلوېښتې په دستورو کې د برخه اخیستو لپاره په عراق کې کربلا ښار ته ځي. داسې یوه لویه غونډه چې شعار یې سوله او سلامتیا ده. د دغه شعار تحقق د خدای خوښ او د خدای د رضا د لاسته راوړلو لپاره دی. هغه غوښتي دي چې ټولې ټولنې او ولسونه په ډیر آرامښت او امنیت کې د یو بل تر څنګ ژوند وکړي او د متقابل احترام او د یو بل د حقوقو د درناوي په شان اخلاقي او انساني ارزښتونو په لړ کې حرکت وکړي او له خپل عقل او تدبیره کار واخلي چې هیڅ دولت او ولس ځانته په نورو ولسونو د ولکه حاصلولو او د هغوی د لوټلو اجازت ورنه کړي. ولسونه او ټولنې هم د انساني وګړو په شان مختلف ظرفیتونه او استعدادونه لري او هر ولس باید د ترقۍ زمینه او امکانات ولري چې خپل استعداد وغوړولی شي. له همدې امله د قرآن کریم د بقره سوره په 208 آیت کې راغلی دی: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی ټول په سولې او آرامخ کې داخل شي.
دا دی د نړۍ یوه سیمه یعنی کربلا د سولې او سلامتیا د یوې لویې غونډې د جوړېدو شاهده ده. داسې اجتماع چې ګډون کوونکي یې د هیوادونو رسمي مقامات نه بلکې د مختلفو هیوادونو د عامو پرګنو خلک دي چې بې له څه اختلاف او جداله یو ځای کیږي، په ډېره مینه یو بل ته غېږې پرانیزي، د کورونو ورونه ټولو ته پرانیستي دي او خلک ډېر په سخاوت د یو بل لپاره دسترخوان غوړوي او هر څه چې لري راوړي او نورو ته ورکوي. دغه غونډه د امام حسین ابن علی علیه السلام د اربعین یا سلویښتې په ورځ ترسره کیږي. هغوی د کربلا په تاریخ کې د حسیني زائرانو تر ټولو لویه اجتماع ثبتوي. هغه هم پیاده پخې او له هغو ټولو احتمالي خطرونو سره سره چې د ترهګرو لخوا حسیني زائران ګواښي. د امام حسین علیه السلام سوګواران له نجف او نورو سیمو پیاده د کربلا په لور حرکت کوي او یو عجیبه شان ولوله رامنځته کوي او یو لوی دینی او فرهنګي فرصت رامنځته کوي. هغه کسان چې د اربعین یا سلویښتې په مراسمو کې برخه لري له هر مذهبه داسې لارویان ویني چې له هر ډول مذهبي او دینی پولو ور اخوا په دغو دستورو کې برخه اخلي او له امام حسین علیه السلام سره خپله مینه څرګندوي. مسلمانان، شیا او سنی، مسیحیان چې د صلیب نه خی غاړې ته اچولي وي او حتی بودایان. سلویختی په دې ډول ده چې ټولې مذهبي پولې ماتیږي او امام حسین علیه السلام خپل څیره په یوې نړیوالې هندارې کې ښکاره کوي، یوه له مذهبه پورته او بشپړه انساني او نړیواله څیره.
دوستانو، اربعین او د امام حسین زیارت څه معنا او هدف لري؟ یو لیکوال او څیړان محمد رضا سنگری په دې اړه وایي: دا ټکه د اربعین په معنا دی چې د کمال مفهوم لري. اربعین یعنی د امام حسین علیه السلام د شهادت څلویښتی، څلویښت فرض کمال دی. د اسلام ګران پیغمبر په څلویښت کلنۍ کې پیغمبرۍ ته ورسېده. په قرآن مجید کې راغلی دی چې کله خدای له موسی سره په غره کې د دیرشو ورځو وعده وکړه، نو بیا اشاره کوي چې موږ له هغه سره لس ورځې نور هم ورزیاتې کړې او په هغو سره مو دغه وعده بشپړ کړه. د اربعین یا څلویښتی زیارت په حقیقت کې یو سمبولیک حرکت دی، د دې لپاره چې ووایو باید د امام حسین علیه السلام په لاره تر آخره لاړ شو او باید حرکت نیمګړی پرې نږدو. له اوله تر آخره په یوه عمل کې پاتې کیدل سخت کار دی، نو ځکه پر ایمان او ایمان پاتې کیدل او پر عقیدو ټینګتیا او په لاره کې نه سستیدل او د لارې نه ورکول د امام حسین علیه السلام د مینوالو او زائرانو د همدغه پیاده روی مفهوم دی. د اربعین په زیارت کې لولو چې امام حسین ځان قربان کړ چې جهالت مات کړي او حیرانی او لالهاندی پای ته ورسوي. په لاریون کې شرکت د همدغه آیډیال د تحقق لپاره لاریون دی، یعنی د جهالت د پردو لرې کول، د حیرت او سرګردانۍ او ګونګې راوتل او د رڼا په لور تګ، دا د اربعین روښانه پیغام دی.
د امام حسین علیه السلام د مینوالو پیاده تګ لومړی هجری قمری پیړۍ نه پیل کیږي. د امام حسین علیه السلام لومړی زائر جابر بن عبدالله انصاری دی چې د امام حسین علیه السلام د څلوېښتۍ په لومړي سحر یې ځان کربلا ته ورسو او په همدغه ورځ حضرت زینب او امام سجاد علیهما السلام د کربلا د پیښې له څلور اتیا کسانو سره یو ځای کربلا ته ورسېدل او آزاداري یې وکړه او ویرنې یې وویلې. اتیا اوفی وای لا جابر بن عبدالله سره د امام حسین علیه السلام د زیارت په غرض راووتلم او کله چې کربلا ته ورسیدلو جابر د فرات سیند ته ورغی او غسل یې وکړ او صادر یې په اوږه کړ او یوه کڅوړه یې پرانستله چې پکې خوشبوئی و، ځان یې معطر کړ او هر ګام به یې چې پورته کاوه د خدای ذکر به یې کاوه تر دې چې د امام حسین علیه السلام سپېڅلي قبر ته ورسېده. او له دې عمله چې نابینا و نو ماته یې وویل لاس مې په قبر کېږدوه. کله چې مې دغه کار وکړ نو د قبر له پاسه بې هوشه شو، ما یې په مخ اوبه وشیندلې او په هوش کې راغی. بیا یې درې ځله وویل یا حسین یا حسین یا حسین، زه گواهی ورکوم چې ته تر ټولو د غوره پیغمبر المسیح او د مؤمنانو د ولی زوی یې، ته د هدایت او د تقوا د نسل بچه او د اصحاب کسا او اصحاب ابا پنځم کس یې، ته د لویو او شرافتمنو کسانو بچه او د ښځو د میرمنې بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها زوی یې. اولی به داسې نه وي چې سید المرسلین په خپلو لاسونو تا ته ډوډۍ درکړې او د پرهیزګارانو په لمنه کې روزل شوی یې او د ایمان لتی دی پیس خلی دی او پاک ژوند دی کړی او پاک له دنیا تللی یې او د مؤمنانو زړونه دی په خپل فراق غمجن کړي، نو د خدای سلام او رضوان دی وي پر تا، ته په هم هغه طریقه لاړې چې ورور دی یحیی بن زکریا شهید شو. بیا یې سر د قبر خواو شاته تو کړ او وی ویل سلام دی وی پر تاسو ای هغه روحونو چې د حسین په خوا کې پراته او آرام یې، گواهی ورکوم چې تاسو لمونځ قائم کړ او زکات مو ورکړ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر مو وکړ او لکافرانو او ملحدانو سره مو جنگ او جهاد وکړ او تر مرګه مو د خدای عبادت وکړ. په هغه خدای قسم چې پیغمبر یې په حکم مبعوث کړ، مونږ په هغه څه کې چې تاسو شهیدان پکې داخل شوی یې شریک یو. جابر ته مې وویل مونږ خو هیڅ نه دی کړی. وی ویل ای اتیا، لخپل حبیب رسول الله مبارک می اوریدلی دی چې وی فرمایل هر څوک چې لیوی ډلې سره مینه ولري لهم هغوی سره محشور کیږي، او هر څوک چې لیوی ډلې او خلکو سره مینه ولري د هغوی په عمل کې به شریک وي.
دوستانو دا ویلو دا چې د اربعین زیارت له امام حسین علیه السلام سره مخصوص دی، او د بل هیڅ معصوم په حق له دغه شان زیارت نه دی راغلی. د اربعین د زیارت تر ټولو لوی وجودي فلسفه د حضرت امام سجاد علیه السلام په وسیله په دغه ورځ له بدنونو سره د شهیدانو د سرونو یو ځای کول او د هغوی پاکو قبرونو زیارت بلل شوی دی. لوی عالم ابو ریحان بیرونی وایي د سفر د میاشتې په شلمه د امام حسین علیه السلام پاک سر د هغوی تنې ته ستون کړی شو او ورسره یو ځای خاورو ته وسپارل شو، او په همدې ورځ اربعین زیارت راغلی دی.
عزیزانو، له جابر ورسته ډیرو لویو عالمانو پیاده او پلې کربلا ته سفرونه کړي دي. د تشیع د نړۍ یو لوی مرجع میرزا جواد آقا ملکی تبریزی چې په خپله په زلونو پلې کربلا ته تللی وایي په مراقبه کوونکي لازمه ده چې د سفر شلمه د ځان لپاره د غم او ماتم ورځ وګرځوي او هڅه وکړي چې د امام حسین علیه السلام زیارت ته ورشي، که څه هم په درس عمر کې یو ځل ولي نه وي، ځکه چې په حدیث شریف کې د مؤمن یو نخه د اربعین زیارت بلل شوی دی.
په دې ډول د اربعین په ورځ پیاده تګ یو دود شو چې په وروستیو کلونو کې اوج ته رسیدلی دی. ډاکټر محمد رضا سنگری د اربعین د بیاده تګ په حق لوای د اربعین زیارت یوازې یو تاریخی نظر نه دی، بلکې یو معرفت پیژندونکي نظر دی. په اربعین کې مونږ په یو ډول له امام سجاد علیه السلام، حضرت بیبی زینب سلام الله علیها او د سیران الله کاروان سره یو ځای کیږو. هغه کاروان چې له کربلا په بند بوتلل شوی د یوه ماته خوړلي کاروان شکل یې درلوده. دښمن جشنونه وکړل، خو دغه کاروان چې کله څلوېښت ورځې وروسته کربلا ته ستون شو نو د یزید شان او برم یې مات کړ. د اسیرانو کاروان وتوانېده د امام حسین علیه السلام مظلومیت او د بنی امیه او ظلم او ستم بیان کړي. دغه کامیابی د اسیرانو لخوا رامنځته شوې ده. د هغوی په سر کې امام سجاد علیه السلام او حضرت بیبی زینب سلام الله علیها وو. د اسیرانو لوی ناو او خطبو ورسته یزید حتی په خپل کور کې هم امنیت او سکون نه درلوده، او خپل میرمنې هم پرې اعتراض وکړ. حتی هغه سفیران چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو د یزید کامیابی په جشن کې د ګډون لپاره ورغلي وو په هغه اعتراض وکړ چې دا د چا سر دی او تا څنګه له دغه شخصیت سره دغه ډول سلوک وکړای شو، او کله چې معلومه شي چې دا د پیغمبر د مسیح سر دی نو له یزید د ډېره کرکه او پرې اعتراض کیږي. پر دې اساس په اربعین کې پیاده تګ د امام حسین علیه السلام د کامیابی درنخت او پر باطل د حق د کامیابی جشن دی. دا د اربعین له رازونو یو راز دی.
د اسلامي انقلاب زستر لارښود په وینا دغه پلې تګ د اربعین په ورځ د حسیني مقناطیسي جاذبې پیل دی. هغه جاذبه چې جابر بن عبدالله یې له مدینې را روان کړ او کربلا ته یې را ورسو هم هغه مقناطیس دی چې نن هم د پیړیو پیړیو له تیرېدو وروسته زموږ او ستاسو په زړونو کې شته دی. او په دې ډول ده چې اربعین او څلوېښتي هم له دینی نظره او هم د تمدن جوړولو له نظره اهمیت مومي. باید په سیمه کې یو ډیر قوي پوټانشیل را پیدا شي چې په امن او ټولنیز رفاه او سرچینو او ذخیرو استفاده او په درست نړۍ د سلطغواړو له ظلم او زیاتی سره مقابله غواړي. د حسینیانو لوی مانورا او هغه لوی پریډ چې له بشری ضد اقداماتو براءت او کرکه څرګندوي، او هم دغه راز د امام حسین علیه السلام له مینوالو او پلویانو سره د مینې او له هغه حضرت سره د جوت وفاداری خودنه کوي.
دوستانو د اربعین یا څلوېښتې په مناسبت د پروګرام وخت هم دومره وو. تاسو ټول په نیاومن خدای سپارو.
رانا سرچینے
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د رڼا د سرچینې د معنوي خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه برخه کې به د آس ابن وایل کیسه او ورسره د مریم د مبارکې سورې د درې شپېتم آیت شریف شان نزول وڅېړو. ستاسو د ملګرتیا په تمه یو لنډه شان وقفه کوو او بیا به خپرونې ته دوام ورکوو.
وای یو ورځ په عربستان کې د بنی زبید د قبیلې یو کس مکې ته د خرڅلاو لپاره ځینې توکي وړي وو. د آس بن وایل په نامه یو کس ورغی او سودا یې ورسره وکړه خو پیسې ورنه کړې. آس بن وایل ځان سره وویل یاره دا خو دلته یو مسافر او نابلده کس دی، هیڅ هم نشي کولی. سوداګر ورته زاری وکړې چې یاره مال دې واخیسته نو پیسې ولې نه راکوې؟ خو آس بن وایل د سوداګر خبرو ته غوږ نه کیښود او په بیغمه خپل کور ته لاړ. سوداګر چې د مجبور له مسجد الحرام سره نږدې د ابو خبیس نومې غر ته وخته او په لوړ غږ سره یې اول یو څو شعرونه وویل او بیا یې د مکې خلکو ته په خطاب کې وویل، ای د خسی قومه، دا څه ظلم او زیاتې مو د خدای په کور کې پیل کړی دی؟ دا کوم حرمت دی چې د خدای د کور لپاره مو ساتلی دی؟ او څه ډول اخلاق مو دی؟ ما سره ظلم روان دی خو یو هم نشته چې زما مرسته وکړي.
د مظلوم سوداګر غږ د مکې په ښار کې انګازه واچوه. د عبدالمطلب زوی او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کاکا زوی زبیر لزای ولاړ شو او وی ویل دا خبرې باندې سترګې پټېده نشي. بیا د قریش مشرانو ته ورغی او د بنی هاشم، بنی زهره، بنی تیم او بنی حارث له قبایلو یو شمیر کسانو یې له ځان سره ملګری کړ او د عبدالله ابن جدعان په کور کې راغونډ شول. هلته د حلف الفضول تړون وشو او ګډونوالو د زمزم په اوبو کې خپل لاسونه کیښوده او ټولو په یوه سلا وویل، لا یظلم الغریب ولا غیره ولا ان یؤخذ لمظلوم من ظالم، باید هیڅ یو غریب او هیچ چا سره ظلم ونیشي او باید له ظالم څخه د مظلوم حق واخیستل شي. په هغه وخت کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شل کلن ځوان وو او په دغه تړون کې برخه اخیستې وه. یادو کسانو د زبیر په مشرۍ په خپل لومړي اقدام کې عاصم بن وائل ته ورغلل او د هغه مسافر سوداګر پیسې ورڅخه واخیستلې.
اس بن وائل دا مشرکانو یو مشر بلل کیدا. د اسلام لگران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره دا هغه دخمنی دومره زیاته وا چې دا پیغمبر اکرم په ضد په هر یو غونډه کې به یې برخه اخیستله. کله چې یو شمیر کافرانو د ابو طالب علیه السلام کور ته ورغلل چې له پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم څخه د دعوت نه کولو غوښتنه وکړي، اس بن وائل هم ورسره ملګری شو. کفارو ابو طالب علیه السلام ته ګواښ وکړ او ورته یې وویل، ته یو ډیر شریف انسان یې او عمر دې هم لا ټولو زیات دی. څو ځلې مو درته ویلي دي چې د خپل وراره مخه ونیسه، خو تا دا کار ونه کړ. نور موږ د محمد د خبرو زغم نه لرو چې زمونږ او زمونږ د نیکونو په باورونو نیوکې وکړي او موږ جاهلان وګڼي او زمونږ د خدایانو په خلاف خبرې وکړي. کفارو په دوام کې حضرت ابو طالب ته خبرداری ورکړ او ورته یې وویل، ای ابو طالبه، خپل وراره دې وګرځوه، که نه وي نو بیا موږ تا سره دښمني کوو تر هغه پورې چې په مونږ کې یوه خوا له منځه تللې نه وي. دوستانو، حضرت ابو طالب علیه السلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغې او د قریشو یعنی د کفارو خبرې ورسره مطرح کړې او ورته یې وویل، ای محمد، هم ځان وژغوره او هم ما وژغوره. په داسې یو کار کې ما اچوه چې توان یې نه لرم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل، اے زما گرانا آقا، پا خدای دمی قسمی چی کل مر زما پا خی لاس کی او سپگمی زما پا کن لاس کی کیک دوی دا دیل پارا چی زل تبلیغ او بلن چخ لاس واخلم بیا با همور سر و نمانم. زبا تر حق پوری دوام ورکرم چی یا اسلام بریالیشی او یا زبا دیل آره که سر و بایلم. بیا پیغمبر اکرم د خپل آقا له حضور را ولاړ شو او لا څو ګامونه نو اخیستی چې حضرت ابو طالب غږ ور باندې وکړ او په شعری ژبه یې ورته وویل، ای زما وراره، قریش به هیڅکله در باندې برلاسه نشي تر هغه چې زه تر خاور لاندې شوی نه یم. خپل ماموریت ترسره کړه او څرګند کړه او له هیچ چا مه وېرېږه. زیر ورکړه او سترګې روښانه کړه، زه دې خپل دین ته وبلم او پوهیږم چې ته رښتیا ویونکی او په خپله بلنه کې امین یې. په حقیقت سره چې د محمد دین له ټولو دینونو غوره دین دی. له دغو خبرو وروسته حضرت ابو طالب د مکې کفارو ته ورغی او هغوی ته یې وویل، په خدای مدې قسم وي چې هغه هیڅکله هم دروغ نه دی ویلي، په دې خاطر نه تسلیمیږي زی، او کله چې هدایت شوی نو بیا بیرته راشه.
آسم بن وائل د نورو مشرکانو په څیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تر فشار لاندې راوسته. یو ورځ آس لخپلو ملګرو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغی او وی ویل، ای محمد، تراش از موږ طریقه قبول کړه، بیا به موږ ستا د رودی او طریقې منلو ته تیار شو او تا به په خپلو ګټو کې شریک کړو. یو کال ته زموږ د خدایانو عبادت وکړه او یو کال به موږ ستا د خدای عبادت وکړو. په دې کار سره به که ستا دین غوره وي نو موږ هم ستا په دین کې شریک شو، او که زموږ دین غوره وي ته به زموږ په دین کې برخه ولرې. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی په ځواب کې وفرمایل، زه خدای ته پناه وړم له دې نه چې ورته شریک وټاکم.
خوږو دوستانو، له دې وروسته څو کاله په همدې حالاتو سره تیر شول او د توحید پیغام په ټوله جزیرۃ العرب کې خپور شو. سره له دې لا هم ځینې خلکو ایمان نه و راوړی او په جهالت کې ډوب پاتې وو. دغو مشرکانو د سوداګرو په څیر چې هر یو شي ته یې د ګټې او تاوان په سترګه کتل، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل که ستا خبرې ومنو او په خدای او قیامت په ورځ ایمان راوړو نو موږ ته به کومه ګټه ولري او په آخرت کې به څه ترلاسه کړو. پیغمبر اکرم د زړه سواندۍ او حوصلې له مخې به ورته د هغوی د عقل او شعور په اندازه د جنت نعمتونه بیانول او د ابدي ژوند زیری ورکوه. خو بیا هم هغوی د دې پر ځای چې د پیغمبر اکرم خبرو ته غوږ کیږدي او منلی وای، په پوزخند او ملنډو سره یې ورته ځواب ورکوه او ویل یې دا نعمتونه خو نغدې نه دي، نغدې څه در سره دي؟ موږ خو جنت چیرته کتلی نه دی او له هغه ځایه څوک هم نه دي راغلي، نو څرنګه ستا خبره ومنو او د جنت په شان او د جنت په شتون باور وکړو؟ آس بن وائل له همدغو کسانو څخه و.
آس بن وائل هر ورځ یو شمیر کارګران به یې په کاروندو کې د مزدورۍ لپاره په کار مالل ګوګمارل. یوه ورځ د مسلمانانو یوه ډله د هغه په کاروندو کې د کار لپاره ورغلې وه. د کار له ختمېدو وروسته د مزدورۍ د ورکولو پر مهال آس بن وائل په پوسخند سره هغوی ته وویل محمد خو ستاسو سردار او مشر دی، هغه د پیغمبری په ادعا سره د جنت د نعمتونو زیاتې خبرې کوي، که د هغه خبرې حقیقت ولري موږ خو خورا مشهوره او شتمن یو او په نیک کارونو کې هم مخکښ یو، نو د جنت نعمتونو ښه پوره حقدار یو. هغه بیا په داسې حال کې چې مسلمان کارګرو ته یې شا واړوله او وی ویل داسې و انګیړه ګواکې د محمد له جنت څخه تاسو هم برخمن شئ، نو زه ستاسو د مزدورۍ په ورکولو کې بیړه نه کوم، ځکه چې تاسې د قیامت په ورځ کې د جنتیانو په ډله کې وینم او بیا هلته مال راشئ چې ستاسو د مزدورۍ پیسې درکړم. هلته به له حق نه مو زیاتې پیسې درکړم، دومره چې په به خوشحاله شئ. دلته د مریم د مبارکې سورې درې شپیتم آیت شریف نازل شو او په دې هکله یې وضاحت ورکړ چې جنت زموږ د هغو بندګانو لپاره دی چې پرهیزګاره وي او له خدای سره له مخالفت څخه ډډه وکړي. جنت داسې یو اجر دی چې پرهیزناکه کسان د خپلو صالحو عملونو په بدله کې ترلاسه کوي. هغه کسان چې پرهیزناک نه دي له جنت څخه بې برخه پاتې کیږي. په دغه آیت شریف کې چې متعال خدای فرمایي تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا، دا هغه جنت دی چې زموږ هر هغه بنده ته چې پرهیزناک وي په میراث کې ورکوو.
دوستانو، د رڼا سرچینې نومې لړۍ د همدغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لمانځنه چې ستا له درده درمل شوي ټول داغلی دي، واړه مینان د تا په یادو کې اغلی دي، مست لکه موسی دی په زرګونو هر څنډه کې رب ارینی وای لیدو پسې راغلی دی وینم پلکونو مینان چې هیله من ښکاری ستا د لور په ورکه الله وای درېدلی دی ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی اورم دا نارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے اورم دا نارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے ٹول دا ملامت پلار ستالور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر تا شوک لمیو نا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։